السلام علیکم نه بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغ لاست ز امید زهیر مالیم لمړی لنډ خبرونه نن د سپتمبر 11مه د امریکا پر متحده ایالاتونو د تروریستي بریدونو یو اشتکاله پوره شول یو اشتکاله مخکې په دې ورځ دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګ ودانیو شو چې دوی الوتکه ورسره وجنګول شوې درې مالوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانی ولګیده او حمله کوونکو څلور مالوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یو کاروانده سقوط کړه پر امریکا په دې حمله کې نږدې 3000 کسان ووژل شول خدا ل امریکا یو ل 1915 کیلومتر لری ل افغانستان سره تړلې حمله وبلل شوې د حمله د دې سبب شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان بریدو کړی ځکه هغه وخت طالبانو د دې حمله اصلي طرح اسامه بن لادن ته پناه ورکړه وه د طالبانو تر ولکې لاندې طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په 21 ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شمېر 104 نوي تنو ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون د وروستیو ځاني او مالی زیانونو د اندازې په اړه ازادي رادیو ته وویل
دغه سیلابونو له امله 104 نوي کسان په شهادت رسیدلی دي او د 215 څخه زیات کسان هغه د دې سیلابونو له امله زخمیان شوي. ټول زره اتیا کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي. همداسې نظر څاروي د دغه سیلابونو له امله هغه تلف شوي دي.
دا سیلابونه د چنګاښ له لومړۍ د وږي تر لسمې پورې بهیدلي چې تر 9000 جریبه زیاته کرنیزه ځمکه هم تخریب کړې ده. د طالبانو دفاع وزارت وایي د ملي دفاع په هانتون پنګړ کې پرون ماسپخین دی وی امریکایي بلک هاک هلیکوپټر د نسکوریدو په بيخه کې دوه پيلوټان او یو بل تن وژل شوې ده. دغه وزارت پرون ویلي چې د سرخکا د روزنیس پروګرام پر مهال په هوا شوې و چې د تخنیکی ستونزو له امله نسکور شو او په بيخه کې 15 نور کسان ټپيان شول. ورسره هغه چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان ورکټینګ کړه اکثر مسلکي پيلوټان او تخنیکی کسان یې له افغانستان ووتل یا هم پر کورنو کېنول شول. د کرکټ د آسیای جام پایلو بیا فائنل سیالی نن مازدیګر د سریلانکا او پاکستان ترمنځ کیږي. د دوبی د کرکټ په میدان کې د سیالی د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې پیلېږي. د آسیای جام په دې سیالیو کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوی مسابقه وګټلې او د څلورو غوره ټیمونو په اړه تیار پیدا کړه. په افغانستان د څلورو غوره ټیمونو په اړه کې خپل درې سیالۍ سریلانکا، پاکستان او هند ته وبللې او له پاتې لوبو محروم شو. ملي لوبډله پرون کابل ته ستنه شوه. د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې تایید کړ چې دوی ځواکونه د اوکراین په شمال ختیځ سیمه خارکیف کې مهم ستراتیژیک خارګوټي کوپیانسک ته ننوتل. د ادارې پرون د خپل ټلګرام په چینل کې ځینې عکسونه هم خپاره کړي او ورسره یې لیکلي دوی ځانګړي ځواکونه کوپیانسک ته ننوتي دا د اوکراینیانو خارګوټي او ویبه. د ګڼو شواهدو داسې ښکاري چې د اوکراین پوځیانو په جنوبي سیمه خرسون کې هم چې له څو اونیو پکې جګړې شوې پرمختګونه کړي. او د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې هر کال تر 200,000 ډیر کسان ځان وژنه کوي. دې سازمان پرون شنبې چې د سپتمبر 10مه د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ وه په یو اعلامیه کې د ځان وژنې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په کاردا ټول خلک په عملی اقدام سره نورو وګړو ته هیله ورکړي او په دې ډول د ځان وژنو د پیښو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د دې خبرونه ډیره برخه د سندرو لپاره ځانګړي شوی تفریحي پروګرام ته ځانګړي شوی خو لا غوړاندې څو راپورنه په پکتیا کې د نجونو پر مخ د تازه پرانستل شوی او خونځیو د دروازو بیا تړلو غن خبرګونونه لپاره ولې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مشرې پر دې کار خواشینی خولې. همدا ډول د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین بیا غوښتنه کړې چې په کار د نړۍ هر وګړي او غورزنګ د افغانانو د حقوقو لپاره خپل غږ پورته کړي. په خبره د طالبانو زنیو پلوي کسانو هم خپل مشرانو غوښتنه کړې چې د نجونو خونځیو د تړل کېدو مخه دی ونیسي. څه باندې کال کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو منځني خونځي او لیسي تړلې دي.
په پکتیا کې د طالبانو له خوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو بیا تړل کېدو عکس العملونه لپاره ولیدل. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخي مسؤلي هیدر بار ازادي رادیو ته وویل
لبد مرغه دی واقعیت په کتو چې طالبانو په پکتیا کې د غنجونو خوانزي بیرته وتړل دا پیغام ورکوي چې طالبان اجازه نه ورکوي چې نجونی عملاً خوانزي وته لاړ شي. دا د افغان نجونو خزو او پټول کې د افغانانو لپاره تیار راتلونکي پډاګه کوي ځکه یو هیواد هیڅ کله نسو کله کېږي چې نیمایي برخه نالوستي وي.
د قلملار ټولنې مشر متیولا ویسا ازادي رادیو ته وویل په پکتیا کې د طالبانو پرونی اقدام ګن افغانان نهیدی کړی دي.
خلک سخت نه امید دي، پلرونه نه امید دي، ولس نه امید دي او د خلکو د دولت څخه له وزارت څخه غوښتنه هم ده چې د جنو پرمخت شونځي نه بندوي. دا یو غیر عادلانه پریکړه ده. دا د ولس سره ظلم دی. دا د ولس په تیارو کې ساتل دي.
شاوخوا دوی ونې مخکې د پکتیا په مرکز ګردیز او تمکنی ولسوالۍ کې د انجونو منځني شونځي او لیسې بیرته پرانستل شول، خو پرون غنون جنو د دغه شوانځي یو تړل کیدو په اعتراض کې لاریون وکړل. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد تیرونی یوې خبرې غونډې ته ویلي و چې څېړنه کوي چې دا شوانځي د چا په امر فعال شوي دي. د پښتون ژغورنې غورڅنګ مشر منصور احمد پښتین پرون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي په پکتیا کې د جنو پرونی لاریون د ستایلو دی. شغلی پښتین لیکلي باید د نړۍ هر وګړی او تنظیم د افغانانو د حقونو لپاره د افغانانو ژغ غبر کړي. د بلخوا د شزو او نجونو د حقونو فعال نزیفی حقپال آزادی رادیو ته وویل
هیله مې دا ده چې افغانان په نورو مناطقو کې دوی هم پاتېږي او خپل غږ پورته کړي او خپله به خپل حاکمیت په لاس کې ونیسي او په مختلفو ډولونو ولو چې هغه د مشرانو د جرګې په عقله وي یا اعتراضونه وي یا په لیکل په سوشل میډیا باید دوی په دې باندې اعتراض وکړي چې د علم نه محرومول اصلا غیر ظلم دی او هیڅ چاته دا اجازه باید ورنکړي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست نور الله منیر په زمری یا اسد میاش کې ویلي و چې د نجونو ځینې شونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل شوي، خو پرون غنو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې لیکلي چې د افغانانو په کلتور کې د نجونو د تعلیم مخالفت اساس نه لري. نن درې سوه اته پنځوسمه ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیون نجونې لزده کړو پاتې دي. یونیسف په یو بیان کې چې د وشي په 13 نیټه پر ټویټر خبر شو، له طالبانو وغوښتل چې پر خپلو پریکړو بیا غور وکړي او د ټولو نجونو شوانسي پرانیزي. د طالبانو د پوهنې وزارت مخکې ویلي و چې د ټولو نجونو پر مخ د شوانځیو د بیا پرانستل کېدو په اړه د دوی طرحه مشانو ته رسیدلې، خو میاشتې وشوې دغه شوانځي لا هم نه دي پرانستل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای دوی روان کال په افغانستان کې 28 میلیونه زیات افغانانو سره مرسته کړې ده. په افغانستان کې بیا ګڼ کسان وایي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او پروسیو کې زلزلې، سیلابونو او نورو طبيعي آفتونو ګڼ افغانان اغیزمن کړي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای توانیدلې د آسیا پرختیایي بانک په سخاوتمندانه مالی مرسته په افغانستان کې سکل تر 28 میلیونه ډیرو افغانانو سره د خوړو په برخه کې مرستې وکړي. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی پر اړمن افغانانو د ژوند ژغورنې په برخه کې ستراري خوړ هم ویشل دي. خو هر ورځ د افغانستان له بیلابیلو برخو اوریدونکو له ازادي راډیو سره په تماس کې شکایت کوي چې مرستې اړمنو کسانو ته نه رسیږي. عبدالباری د هلمند نه
مست ولا راسي در د خام روشنخته خیلو دا خاله بشه خاله نشته کیږي ورور غریب و دا تباد ورور په دې مرستې کې نه نشته کیږي.
بلخو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې 19 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري، 24 میلیونه نور وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي. د اوچا په باور په افغانستان کې له دغو ستونزو سره سره 15 میلیونه او اته لکه کسان داخلي بېځایه شوي دي. روسته او زلزلو او سیلابونو هم په افغانستان کې ګڼو کسانو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي او د ژمي راتګ خایي د دوی ستونزې نوري هم زیاتې کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
کندهار کې هټیوال او صنعتکاران وایي روسیو کې بانکونه د افغاني او سپینیزو او واړه بانک نوټونه نه اخلي چې د ستونزې د صنعتکارانو د کاروزګار او ګټې مخه نیولې. صنعتکاران وایي له مشتریانو سره کاروبار ټول په وړو بانک نوټونو دی، خو بانکونه بیا وڅخه دا نوټونه چې زاړه شوي نه اخلي. حخوا د کندهار د صنعت او قانون خونه وایي که طالب چارواکي د ستونزې ته پام ونه کړي ډېرې صنعتي خونې به وتړل شي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
عبدالمنان افغان په تیرې وونه کې لخپل مشتریانو چې یخې اوربانې فلورلې د 400,000 افغانۍ په ارزښت وسپنیز پیسې او د 300 افغانۍ بانک نوټونه راټول کړي. عبدالمنان وایي بانک همدا وړه بانک نوټونه
10% ارزان اخلي او د برښنا د بیل د تحویلی او مالی ورکولو پر مهال ورسخه نه اخلي.
دا ول خدای خې پیسې لسی وشلې دي څوک د پنځه خې د لسی خې رنګ سره دکاندار ته جمع کیږي. دکاندار ته ورکی خو دکاندار بیا خپل ګټه کوي. پنځه دی پښې کې هغه وسه جلا کوي خو مشته لسی وشلې راټولېږي. د برښنا بیل مو لس لک اته لک او د پنځه لس لک افغانو پورې دی. دوی مشته وایي چې تاسو ګټه افغانۍ راوي د مشته پر باندې ځای نه لرو یا دا یو بنا بل بنا کې. نو موږ د حکومت څخه دا خواهش لرو چې موږ څخه لسی وشلې د برق په بیل کې مالیه کې صفایي ټیکس کې حکومتي دغه کې موږ څخه لسی وشلې باید د دولت قبول کړي.
د عبدالمنان په شمول د کندهار صنعتکاران وایي له مشتریانو سره ټول کاروبار په واړه بانک نوټونو دی خو زیاتوي چې بانک ورڅخه واړه بانک نوټونه نه قبلوي. د ګل آغا او خالد په نومونو د کندهار دوه صنعتکاران وایي کله چې دوی واړه بانک نوټونه پلی بانک نوټونو بدلوي لومړی باید په ډالرو بدل کړي چې دا کار دوی ته زیان رسوي.
نو مشته ټولې مدره ټولې به سمج مکمل مدادي په لاس لکه کې منا لک روپی بغټي نه لکه مدادي ما بل دي دا جرلس لکه غونی راوتل دي زبنګ تور لم مور ټول چې درې لکه غونی په جرلس لکه کې درې لکه قبول کې غونی ونی قبلو بیا می رئیس د برښنا تاریخ وکړ چې مشته په دې مش مکمل پیسې مدادي دې مشته غټه وایلي مش غټه لرونه څنګه وکړو که بغټي وي سو په مسرافې کې خرچ کو په درې لکه کې زوار لم د درې لکه میداوي د درې لکه می غټه کولې مثلا چې غټه غوړم چې غټه کم کالدارم پرانی ولې د کالدار رسون بیا برته افغاني پرانی ولې غټه افغاني پرانی ولې درې لکه پر دوه لکه شل زره ودرې ده.
نو دا چې په مشر اپې ته یوسو چې موږ خرڅو دا لته یو شلې د دوستۍ تقریبا موږ ډېر تاوان پښ. نو موږ د دولت څخه دا خوښ دي چې دا مې دا پیسې موږ سره د دبر په بیل کې واښته ویلې او موږ کار بار ګټ مې دا پیسې دي.
پاین وخت کې د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي د برېښنا نشټوالي او بانکي محدودیتونو په دې ورستوي کې په دغه ولایت کې کاروبار پیکه کړي. د نوموړي په وینا کې دولت له صنعتکارانو څخه واړه بانک نوټونه وانخلي په زیات شمیر صنعت خونی به وتړل سي او زرګونه کسان به بیکاره سي.
کارخانه لرونکي چې دي همدارنګ د لبنیاتو کارخانه مو د ټول په میده پیسو باندې خپل جنس خرڅي چې بیرته هغه افغاني دي ته غټي افغاني نسی جوړولای. نو مشکل خپل په دولت کې وجود لري ک دولت خپل دې ته ارزښت ورنه کې دولت خپل په بانک قبول نه کې دا نه وایي دا چې پر میده پیسو باندې به تاثیر درلودلی سي په راتلونکي کې به پر غټي بانک نوټو باندې هم به تاثیر ولري ځکه خپل دولت پښتوبانه نه کوي خپل د افغاني پښتوبانه باید وکړي.
تر دې وړاندې افغانستان بانک له صنعتکارانو واړه بانک نوټونه قبلول او همدارنګه زاړه بانک نوټونه راټولول او سوځل خو په ورستوي کې دغه پروسه درېدلې ده. دا چې لاتې څه دی او مغشتل په دیاړه په کندهار کې د افغانستان بانک له مسولانو نظر واخلو خو هغه له خبرو کولو ډاډه وکړه. تر دې مخکې د کندهار صرافانو د افغانوی بانک نوټونو د کمښت څخه شکایت کړی وو او د نوو بانک نوټونو د ژر چاپ غوښتنه یې کړې وه.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
البانیا یو وربیا خبر ورکړی چې د جمعې پورځ پر یو سرحدي دزګاه سایبری یا انټرنیټي حمله شوې ده او عاملان په ایران پورې تړلې وبلل. مخکېنی انټرنیټي حمله د البانیا او ایران د اړیکو پرې کېدو او پر تهران د امریکا د تازه بندیزونو سبب شوې وه. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګ د راپور جزئیات به احمد تکل واورو.
د البانیا د کورنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل چې دغه دوهمه سایبری یا انټرنیټي حمله د هغې پخوانی ایرانی سرچینې له خوا شوې چې د البانیا او ایران د ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کېدو سبب شوې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلی چې په تازه سایبری حمله کې د البانیا د پولیسو مخابراتي سیستم په نښه شوی دی. د کورنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي د دې انټرنیټي حمله له کبله د اطلاعاتو د مدیریت هغه دستګاه چې په سرحدونو کې د خلکو تګ راتګ ثبتوي د لنډ وخت لپاره له کاره ولوېده. د البانیا رسنیو هم راپور ورکړی چې د دې دستګاه له کاره لوېدل د دې سبب شول چې د البانیا د جنوب لږ تر لږه دوه سرحدي بندرونو کې خلک په اوږدو کتارونو کې د زیات وخت لپاره انتظار پاتې شي. چارواکو د دې حملې د شنډولو لپاره په سمندري بندرونو کې د کمپیوټرونو د کنټرول سیستمونه مړه کړل. دا تازه حمله داسې مهال شوې چې څو ورځې مخکې د البانیا پر سرحدي سیستمونو یوه سایبري حمله د البانیا او ایران ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د پرې کېدو سبب شوه. د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرون په خپل ټویټر ولیکل چې مخکنی سایبری حمله